او ذوق دا کدا ذوق چا کی مړکړي هغه نفر یې نور د تعلیم سره علاقه نه لري نو دا موسم باید تیر نشي دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي او خدای مکړه چې بیا به د انجونې خپل تمایل نه وخی چې لاړ شي خواندې ته یا د سند په لور تمایل نه وخی چې بیا لاړ شي خواندې ته فکر کا چې بس دا تقدیر چې دا د دوی زده کړه ونه شو کړې نو بیا تسلیمیږي دغه ناپوهی ته د جهل ته دوی هم تسلیمیږي تاسو خدا دقیق شي کله یو اخذ ته وای چې قران شریف دی ولا مده ته وای زما ذهن کې نکی زه نشم کړی چې زده کړه وکړم یعنی په داسې حال کې چې دا قران زده کړه خو په ټول فرض هم ده اما کله تاسو وګورئ زموږ چې 80% افغان خځو به د قران زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نکی چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان نو دا ټول جفا ده چې دی او فشار سره کیږي او دا بیرته نشي احاده کېده ما دا خبره هم کړی چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکی ورانه هم کا او مانوي ورانه هم کا د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه به په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو اما فزیکی ورانی زر جوړیږي او کور یو ودانی کې ډیر وخت واخلي د سره جوړی دی شاید یو کال واخلي اما که غواړو دی او انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت غواړي نو د فکر کم چې څومره موږ خځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پریدو چې خپل زده کړې وکاندي دا تاوان به موږ نشو جبیره کولای
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې شدي جوړوي دوی باید لوستوي او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د شوز لپاره ولی مهمه ده چې دوی باید زده کړی وي
اول د خدو نرو د لپاره ډیر زیات ضرور ده لکه څنګه چې د نرو د لپاره ضرور ده چې کدي پوښتنه چې دوی څوک دي دوی د ژوند لار په علم او په پوها باندې ترلاسه کولای شي همدغه چې د خدو د لپاره هم چون دو هم انسانان دي کمن د انسان پر اشرف المخلوقات باندې او بدن باندې قانیو کمن ویو چې منګه د بنی ادم اولاد یو نو دا باید پدې پوښتنه چې دا علم هم په منګه فرض ده دا قران خبره زده شته کړم دا زه د خپل ځرنه نه وایم کله چې د علم ذکر ویل دي چې علاوه په چین کې همي تاسو باید ذکر وکړي دا د چین کلمه د سختي معنا ورکي د لريوالي معنا ورکي د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوی دا نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې کچین کې می تاسو لا چې زده کړو کني څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړي چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړي او بلې بیا دا ویل دي چې کڅوک تاسو یې مسؤل یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړی یو ستا ښځېنه لوستې نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي ولې دا خبره کړي هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړه مساوي پرمختګ په دې معنی چې کچیرته په یو ټولنه کې نه انډولی رامنځته شو هغه نه انډولی د جګړې سبب ګرځي نه انډولی د تشنج یا هر جمرج رامنځته کوي په ټولنه کې نو د دې د قبل ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مختلف شي پوهه باید دوه اړخیزه اوسي که یو ناپوه او بل پوه وي هم په ټولنه کې نه انډولی رامنځته کیږي په افغانستان کې د ناپوهې درجه کچه لوړه ده ځکه موږ ویو چې جګړه دوامدار شوه زه فکر کوم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده او په تیرا بیا په کور کې چې مور بې سواده وي ماشوم ته سمه لار نه وښایي حتی ماشوم ته منظم مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورخوده نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي او ماشوم بالاخره د رواني پلاوه یو جګړه مار کسره مسته کیږي د مینه په مقابل کې چې مینه نه دلیدلې مینه نشي ورکوله نو هغه یو شی زده کړی چې نفرت وکړي دا څه دي چې موږ دوامدار جګړه لرو په افغانستان کې. بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کېږي، هغه فکر کاندي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو هغه تر منزل هیڅ کله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاوند شي، مجبوره و د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد زده کړ او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغه پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته ویم باسواده اوسي، او خصوصا کومې میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي هغوی د سالم ترینه ماشومانو خاوندانی، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندانی. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره د دواړو دپاره د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې شته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول شوي دي او دوی اوس نسي کولای چې خپل ښوونځي ته ولاړ شي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچه ای زیاد ما وریره ده چې یوه ښوونځي ته ځي او یوه نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو قبل ورځ ما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بې سوادانو په جمع کې راځو، زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بیبیر ته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولي، زه نه شم لوستی. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده، یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټر شم یا انجینر شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبانو وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم، اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید ښځې حتماً بوکره په سر کړو، خو موږ لا اقل فضل د خدای د بوکره نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادرې د چین دغه غوندې هغه میده میده سوري نه و د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي. هغه فکر به مې د دنیا دومره تنګ، هغه جالۍ هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې د دنیا دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې پټې کولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم، نو ما به یوازې تیاره لیده، او دا کوم بل څه شی نه و. که تاسو ما ته هلته هغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخ ته ایښې وای، زما دپاره یې ارزښت نه لرل، بلکې زما دپاره څه ارزښت لرل؟ هغه دا و چې زه دې تعلیم وکړم، او زه دې یو څوک شم، زه دې یو شخصیت شم. دغه خیال زما نه تللی و، دا خوب زما نه تللی و. زه نه غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا د اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي، دوی هم تجربه کند. یا گرچه دوی لگیه دیده یو دل جونه چه ده خوانزی نپاتی شیویده اما اغا تجربه کل کماتی تجربه کنید. نوزه هیلمان هم چه طالبان دغه بهانه نور اورکه کندی او دروازه که ده تعلیم خلاصه ای ده نرخزو ده پاره ده خلاصه کندی او داس بهانه ده فکر نلطه چه انجونه ناهیلی شی ده طولنه بیا ده نندوالی خواته لار شی ده جهالت خواته لار شی. زه فکر کنم چه چوب ده هیواد ریختینه بچه زانته وی یا ریختینه لور زانته وی یا ریختینه انسان ده دی طولنه زان فکر که او پواک و اختیار او قدرت هم ولری اما ده خوانزی دروازه تڑلی وساتی زه فکر کنم چه ده دی طولنه دخمن ده ندوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غشتنه هم ونه منله، حتی د اوربند هغه اساسي غشتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله، آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د شذو کار او د هغوی حقونه او د نجونو زده کړې مهمه دي، نو دوی به دا د په رسمیت پیژندلو په خاطر باندې د فشار د الی په توګه کاروي؟
زه فکر کنم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاروي او بل اړخ هم کاروي. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي. همدې د کابله دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم ورباندې بزنس کا، بل اړخ هم ورباندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. زما حق چې نن دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم ښځه ورنه په خارج کې استفاده ولکه چې هغې نه وایي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان ښځو زه ډېره یوه داسې ښځه یم چې د افغان ښځو دپاره کار کړمه، یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب دې راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان اوربانې په رسمیت وپیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه دی، دا غیر انساني کار دی او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي؟ زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته که مړه شم تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه که کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله من یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د ملالی شینواری خبري واوریدې. د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.